د طالبانو حکومت په خوست کې یو تن نن په عام محضر کې اعدام کړ. پر تورن کس نن له غرمې مخکې د خوست ورزشي سټیډیوم کې د اعدام سزا تطبیق شوه. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په سټیډیوم کې د شاوخوا 80,000 کسانو په مخ کې پر هغه کس د قصاص حکم تطبیق شو چې د په خبره شاوخوا لس میاشتې وړاندې د یاد ولایت پالشیرو او تریزی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 14 غړي په مرموز ډول وژلي وو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خوست کې په عام محضر کې د ترسره شوي اعدام په اړه نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه کې دغه اعدامونه غیر انساني، ظالمانه او غیر معمولي سزا او هغه له نړیوال قانون سره په ټکر کې بللي او د درول کېدو غوښتنه کړې. طالبانو په افغانستان کې لبیا واکمنېدو راهیسې په عام محضر کې د اعدامونو او نورو بدني سزاګانو لړۍ پیل کړې چې په دغه نوي اعدام سره یې د اعدام شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 200 ته ورسېده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره ټلیفوني خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو، اقتصادي همکارۍ، سرحدي وضعیت، امنیتي همغږۍ او سیمه ییزو ابتکاراتو په اړه ټلیفوني خبرې وشوې. دغه خبره داسې مهال کېږي چې د تاجکستان ولسمشري ماڼۍ د دوشنبه په ورځ وویل چې تېره اونۍ په دو جلا بریدونو کې چې په خبره یې د افغانستان له خاورې شوي لږ تر لږه 15 چینایي اتباع ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د دې بریدونو سره یو وخت چین له خپلو اتباعو غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو څخه ووځي. طالبانو ویلي چې پر چینایي وګړو د حملې په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیولي. سپینه ماڼۍ وایي د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې لخوا لږ تر لږه 100,000 داسې افغانان متحده ایالاتونو ته لیږدول شوي چې هیڅ یا کم کنټرول شوي او زرګونه تنه یې د امریکا امنیت ګواښي. دغه څرګندونې د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویټ پرون دوشنبه په یوه خبري کانفرانس کې وکړې. هغې وویل د ټولو دغو افغانانو په بیا څېړنه کېږي او هغوی به چې امریکا ملي امنیت او خلکو ته خطر پېښوي له متحدو ایالاتونو وستل کیږي. د ولسمشر ترامپ ادارې وروسته له هغه افغانانو ته د ویزو د بندولو او د هغوی د بیا څېړلو پریکړه وکړه چې تیره چهارشنبه په واشنگټن ډی سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې افغان تبه رحمان الله لکنوال د ملي ګارد پر دو سرتیرو ډزې وکړې. کرملین وایي له هند څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین په رسمي کتنه کې به هغه هیواد ته د S-400 هوایي مدافع میزایلو د سیستم په ورکولو هم خبرې وشي. د روسي انټرفاکس خبري اجانس د کرملین د ویاند دیمیتری پیسکوف له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دا موضوع د خبرو په اجنډا کې ده. د پیسکوف په وینا پر دې سربیره به هند ته د سوخی 155 الوتکو د احتمالي ورکړې په اړه هم خبري وشي. کرملین ویلي چې ولادیمیر پوتین به د دسمبر 4 او 5 له هند څخه رسمي کتنه وکړي. او روسیا په داسې حال کې د اوکراین په دونباس سیمه کې د یو مهم ښار د نیولو خبر ورکوي چې ټاکل شوی د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویټکوف نن په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. په یو ویډیوي پیغام کې چې کرملین خپور کړی د روسیې لوړ پوړي پوځي جنرال والری ګریاسیموف ادعا کړې چې پوکروفسک ښار یې بشپړ نیولی خو اوکراین بیا دا ادعا رد کړې ده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. طالبانو په خوست کې یو تن نن په عام محضر کې اعدام کړ. دوی اعدام شوی کس منګل د تلخان زو یاد کړی چې خوست کې تیر کال یو کس په ډزو وژلی. د خوست د رسنیو دفتر نوموړی د 14 کسانو د مرموزی وژنې یو لامل یاد کړی دی. د طالبانو حکومت ویلي شاوخوا 80,000 کسان د اعدام نندارې ته ورغلي وو. په خبرو شوو ویډیوګانو کې هم ښکاري چې لسګونه زره کسان چې تر ډیره یې ځوانان دي د خوست ورزشي سټیډیوم ته ورغلي او دغه اعدام یې ننداره کړی دی. اعدام او په دې اړه د طالبانو مذهبي استدلال پر خپل ځای، خو پوښتنې دا دي چې په دومره لوی شمېر کې د ځوانانو ورتګ په څه معنا، د ځوانانو د سالمې بوختیا لپاره څه کول پکار دي. دا او همدا ډول نورې تاوتریخجنې پېښې او سختدریزي د ځوانانو او ماشومانو پر ذهن څه ډول اغېز کوي. ځوان فکر خپرونه کې همدا مسلې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د ځوانانو پخوانی معین ډاکټر کمال سادات او سویډن کې ډاکټر او د طب مجلې مسول نجیب الله زاخیلوال. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د خبرونې پر همدې موضوع لمونږ سره خپل نظر شریک کړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم: 00422 112 1501. تاسو له ګروستا اړیکه ونیسئ. اوس ورځو خپلو میلمنو ته. ډاکټر صاحب سادات سر کې تاسو ته درځو. تاسو د خوست ولس له نږدې پیژنئ او په افغانستان کې مو له ځوانانو سره کار کړی دی. څه لامل و چې لسګونه زره کسان نن سهار د خوست ورزشي سټیډیوم ته روان شول او دغه د اعدام ننداره یې وکړه؟ بله ډاکټر صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر محترم اسد الدین صاحب توسیتا جناب ډاکټر صاحب زکروال ټول قدرمنو اوریدونکو ته زه ډیر ډیر دوه سلام یم. نو زه غواړم چې داسې تفسیر ولرم چې دې څوله میلیونه کېدای شي چې ویلې دومره ډیر خلک دې صحنې ته راغلل. اول خدا چې اکثر خلک چې دي هغه بیکور دي، داسې خاص ځوانان دومره خاص کاروبار کور نه لري، بل مصروفیت داسې څه نشته چې هغه د مصروف وسوتی. نو ایوا خبره. بل خبره دا چې دا ډیرو خلکو ته یو نوی صحنه وا، یعنی یو نوی موضوع وا. گرچه مو چې کوم کسونو سره خبرې وکړي، کسونو مصرف تماسونه ولیدو، ونیول دی، داسې یی چې دی ډورې دلم او دی غختلم چې داسې یو څوري. دریم موضوع دا چې دغه پیخه خورا ډیره ستره پیخه وا. دیوی کورنۍ دیار لس غړي چا کې خزې مشمون دا غو، نو په هغه وختونو کې هم پراخ انعکاس وخولو خلکو غوښتنه کړه. اوسنۍ مسؤلینو نه چې باید په دې اړه جدي او زر اقدام وکړي، ګرچې نور هم داسې پیښې شوي دي خو یې په اړه دومره جدي اقدام ونه شو. جناب الدین صاحب، مو چې دغه صحنه ملګرو سره کسونو سره خبرې وکړې، د صحنې عکسونه ویډیوګانې مې ولیدلې، زه په دې ځای کې هم اوس داسې ډورېږم. یعنی مو لسونه ګربېږي، ګرچې مو جمهور رئیسونو مخکې په نړیوالو کنفرنسونو کې مې خبرې کړې دي، اوس هم مو لسونه پښې ګربېږي. زه چې کوم فکر انځور ځان ته راولم چې یو سړی زرګونو خلکو مخ کې راوستو، بل سړی ویته ودرېدو، هغه یې وویشتو مړې کړو، نو دا صحنه یعنی داسې ویرونکې صحنه ده. خو که زه یې خلکو غبرګونو نه وکیسم، که زه یې مو ورونو سره مې چې خبرې وکړې، نورو کسانو سره، دی یې چې دا لازمه وه، ځکه لازمه وه چې دا غ ظلم شوی وو، یی چې ظلم کسانو سکوروي. نو دا غ څوله میلیونه یو چې خالق دوریدل او دغه صحنې ته ورغلل، او دینا فکر کم چې یو عبرت مو خوستای کیږي او یو اسلام ارتي د اسلام لنی غانه وی تو کیسو. نو هغه ځون ته موجود او هغه کې هم جواز لري، او په عموما کې دا افغانستان کې تر ډیره بریده پرداسې زروکی وا، اینی داسې څه زروکو بو زرو قانون نو ډیر نام لیکیدو. مو په فکر چې دا څوله میلیونه و چې داسې څه ډیر کسان
وراغله. او څه فکر کوي تاسو که څه هم ویل چې ممکن بیکاری وي، بل طرف ته جمعي دی، مثلا هغه اکثره بوختیاوي چې د کلیوالي هغه هم اوس په ټاپه درې درې دي، که بزګری ده مثلا، که کرنه ده، که نور کارونه دي، دا کسان په خپل خواخه ورغلی وو او کنا فکر کوي زور او جبر هم وو، یا مثلا په زور غختل شوی سټډیوم ته؟
عموما کې چې داسې حکومتونه پلي کیږي، بیا نو ځایي مسؤلین چې دی هغه اعلان کړي د خلکو ته چې خپل د قانونه وتړي، کاروبار مو بند کړي، او دای داسې اعلان کړي. خو دومره ډیرو کسونو ورتاګ په خپل خوا پوزور بزاین چې داسې یو څه نوي شوي چې پوزور د کسو پوزور د خلک وروستلې اعلانونه ویتوشول او خلکو ته دا خبر ور کړو. خو مهمه خبره دا ده چې دغه نه مخکې چې د سپیخ ارمانسته شوه، د خلکو په فکر کې اذهانو کې دا څه وشي، داسې یو څه د وشي د خلکو غوښتنه یو داسې وه. نو ځکه یوه خبره، بله خبره دا چې د خوست خلک چې دي دا یو څه داسې عمومي راټولېدنو کې یو قوي اتفاق کم لري، که چېرته کرکټ لوبې وګټلی شي، که چېرته بل داسې څه وشي. دی سره په تېرو وختونو کې داسې یو ښه انسجام کور وشو په تېرو کلونو کې چې دی د یو داسې کوي اتفو کم لري. نو بله خبره دا چې تقریبا لاس اوتن لاس دولس کوله مخکې چې خوسته کرکټ لوبغاړي روغلي وو د ملي لوبډلې، په هغې وخت کې هم دومره ډېر کسان روغلل د سټېډیم ته چې په سټېډیم کې همدغه سټېډیم کې چې د هغه اوس کوم حکم په کې تطبیق شو په دا کې نه ویدل، بیرون هم دا شو خوته تختبه کې تپویتې وړي کې غونډۍ د په د غونډیو کې هم خلک ویلوړ وو. نو داسې یو څه لامل کېدای شي چې د خوست خلک چې دي په داسې عمومي ارکلیدنو کې یو ښه نوم لري او ډېر په داسې صحنو کې یا په داسې مسایلو کې ارتولیږي.
کور ودان سعادت صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب زخیل ول، تاسو هم بس تستړي مشئ، تاسو سره به دغه د موضوع رواني اړخ لږ زره وڅېړو. څه فکر کوئ له دغه ډول تاوتریخجنو پیښونه یا له دغه ډول سخدریزو پیښونه ځوانان فکر نه کوي چې د عبرت په ځای د درس په ځای د دوی پر ذهنونو باندې منفي اغیز کوي، د دوی کړنې تاوتریخجن کیږي او خصوصا ماشومان که چیرته مثلا د اتلس کلونه کم عمره ماشومان ورغلي وي د دغه سي پیښونندارې ته څه وایي تبابت په دې برخه کې څه وایي؟
سلامونه او درناوی تاسې ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته. زه د ډاکټر صاحب سعادت خبرو سره موافق یم. طبعاً بیکاری ده او دا یو د اسلامي پلوه نه بلکې له اسلامي انساني پلوه دا یو د وحشت نه ډکه صحنه وه. دلته د دې څو علتونه وو چې سعادت صاحب ورته یو څه پیزه اضافه کوم چې د وسلو شتون او د خلکو بې سوادي، د قانون نشتوالی او بل لور ته د واکمنو چارواکو د خپل د واک یا د حکومت ولی د واک د ځواک ښودل، دا هم پکې یو څه رولی بارز لروده چې کله چې موږ په تبابت خبره کوو نو بیا طبعاً موږ د ټولنې له هغه ناخوال نه سترګې نشو پټولی چې په ټولنه کې موجودې دي، ځکه هغه مستقیماً په روغتیا اغیز لري. بل یو خبره دلته دا ده چې یو تعداد خلک دا اعتراض کوي چې په دین باندې موږ خبره نه کوو، دا ادامونه په ټوله نړۍ کې دي. نو دلته دولت د خپل ځان په خپل وننګاوه. سعادت صاحب په دولت کې کار کړی، هغه په دې خبره او تاسې هم په دې خبره سر خلاص دی او اوریدونکي هم باید سر خلاص شي. مثلا په اسلامي ملکونو کې هم ادامونه شته، په غیر اسلامي ملکونو تقریبا د نړۍ د بخښنې سازمان له مخې نه 45 هیوادونه چې دي دا مهال په رسمي ډول د اعدام سزا ورکوي، خو دغسې بدبختانه په دومره ښکاره شکل نه ورکوي. امریکا، چین، سعودي، عراق، ایران، پاکستان، سوریه، مصر، الجزائر، دا ټول ملکونه چې تاسو وګورئ، جنوبي کوریا، سنگاپور، بلاروس، دا ټول ملکونه چې په یو سامي د دین نمونه واغسته مسلمان او غیر مسلمان دي کې د اعدام سزا شته. زه را بګراوند د خپل خبرو د پاره چې اصلي موضوع تلاشم دی لپاره ورکوم چې خلک پرې پوه شي. البته د اعدام سزا چې د دولتونو کار دی او ډیر په مخفي ډول په ډیر پټ ډول باندې ترسره کیږي، حتی یوازې په میډیا کې یا د مغ خبری څنګه یو څو خبريالان ورغوښتل کیږي او یې هم صحنه نه ګوري، بلکې یو معلومات ورکول کیږي چې دغه په دومره بجو په دغه شکل باندې اجرا شو بس. نور هغه اړوند کسانو پر مخ باندې، حتی په پاکستان کې چې موږ ورته یو متزلزل دولت وایو، خراب یو چې کرست دولت ورته وایو، د پساده ډک دولت، په ایران کې هم، ولی په ایران کې واځي هغه دامونه ښکاره ډول باندې ترسره کیږي چې کوم سیاسي انګیزه ولري او دوی غواړي لکه څنګه چې دغه واکمنو چارو د افغانستان واکمنو چارواکو وغوښتل، خپل ایرانیان او د ایران حکومت، ایران چارواکي وغواړي د خپل قدرت ځواک وښي خلکو ته، نو هغوی بیا دغسې کوي. خو د معلوماتو له مخې نه، د بخښنې د نړیوال سازمان له مخې نه، بیا دغه ګامونه چې ایران په ښکاره کوي، هلته د تنقیو ماشومانو، تنقیو ځوانانو او ماشومانو ورتلل ممنوع دي. دلته اتیا زره کسان ورتلل چې دي، اوس دا به څه پیښې راولي په راتلونکي کې یا په اوس کې؟ دا یو په ټولنه کې تاوتریخوالی چې دا عادي کوي چې دې ته د سنترالیزیشن وایي، یعنی ماشومان او ځوانان چې دا رقم وژنی وګوري په ډول باندې چې سړی راځي د بل سړي په سر ټوپک دی او داس 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 ولیا دوی د وژنو دردونو په وړاندې بې پروا کیږي او هغه انساني اروایي عاطفه چې ده هغه له منځه ځي. بل دا یو په اوس لپاره د کیدی شي ځوانان لپاره یو ټوکه ښکاره شي، یو بازی، یو لوبه ښکاره شي، یو دلچسپي ښکاره شي، ځکه عموما دا دغه چې دی کنجکاوه دي ځوانان، نو دوی دا سوشل دغه چې کنجکاوي یا ټولنیزه کنجکاوي چې ده، نو دا بیا کله ناکله په راتلونکي کې د PTSD چې دا په لمن کې ډېرې ناروغانې لري، یعنې پوسټ ټراماتیکل سټرس ډیسارډر، چې دی کې دغه رقم ډزې چغې او د خلکو التسری ویني او دا 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 بیا پراتلونکي د دې ماشومانو بیا د دې ماشومانو اندغه قاتلین بیا پیدا کیږي. دا پراتلونکي لري راتلونکي کې چې څو کال وروسته به خبرو وکړو، او همدارس په دې ماشومانو کې یا په دغه تنقي او ځوانانو کې چې د وری پوبیا استراب انزایټي او د خراب خوبونو لیدل دا یو چې د دوی بیا په رواني د دوی په درس کې د دوی په زده کړو کې بیا د دوی د مختلوالي سبب ګرځي، حتی د دوی په معافیت سیستم په کمزوري کې بیا ډیر ستر رول لري. نو د تاوتریخواله چې د یو نقص جوړیږي چې دا بیا د پیخي دغه تاوتریخواله د سوشل لرننګ تیوري یو برخه ده، نو د دې لپاره به اخلاقي ګډوډي رامنځته کیږي. نو زه باید ډیر مفصل ونه غږیږم چې دلته سادات صاحب هم دی، نو دغه په احترام باندې ستاسو هم د وخت په تنګښت باندې، نو زما په نظر باندې چې دا یو لوی ناورین رامنځته کوي هم په رواني برخه کې او هم په ټولنیزه برخه کې. مننه.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې، راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، بیا به بیرته بحث ته راوګرځو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو نه اوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خپل نیکه له سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو، تخنیکی همکارانو او تاسو قدرمنو ملمنو ته وړاندې کوم.
کور ودان تاسو هم
لاله ماجه کونال څخه
افغان سب کوم زاینا هلال سے مغنن پر دی خبری کو چھے دی طالبان و دی حکمت لخوانا پا خوست کے اعدام عملی شو، دا چھے اعدام خکار دی کے بعد کار پا دی مگا نگگی گو زکا دا ہر سے مسائل معلوم دی، اما دا چھے لزگو نظر زوانان ورغلی و پا دوی کے تنکی زوانان و دغا نندارای وکڑا پا دی خبری کو چھے دغا ڈول پیخی د ځوانانو په فکر باندې څه اغیز کوي، د ځوانانو پر ذهنونو باندې څه اغیز کوي، تاسو د یو ځوان په توګه څه فکر کوئ؟ آیا لازم ده چې داسې یو پیښې ته دومره کسان ورشي او کنه خبره ده چې د قاعده مثلا په داسې یو ځای کې ترسره شوی وي چې فقط دغه مسئول کسان خبر شي وي، هغه د مقتول کورنۍ خبره شوی وي او نور دومره کسان نه وي ورغلي، تاسو څه فکر کوئ؟
زما خپل فکر دا دی چې د قصاص چې دی د دې اساس شریعت دی، قرآن دی کنه.
بله.
او د قرآن لارښوونې او ارشادات او د اسلامي شریعت ارشادات دا دي چې قصاص باید په عام محضر کې وشي تر څو خلک چې ارتکاب د جرایمو کوي او قتل ته زړه کوي سبا ته نور خلک یې ویني چې دا په خپله سزا باندې ورسېده، بل کس بل ځوان یا بل سپینګیری بل یو څوک به دې ته تکل نه کوي، د دې اراده به نه کوي، سبا ته به وایي چې زه هم د دغه چې برخلیک سره ورته برخلیک سره مخ کېږم. ځکه الله پاک قرآن عظیم شان کې فرمایي ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، تاسو د پاره په قصاص کې ژوند دی. نو دلته خو ظاهر چې موږ وګورو قصاص کې خو مرګ دی او سړی وژل کیږي، او الله پاک فرمایي چې ژوند دی. ژوند معنا دا ده چې بل ورځ ته د شي څوک کما شوم زلمی کیږي داغه د قصاص موضوع په فکر کې په ذهن کې پرتی، د یو زلمی د دغه ویا سره نفرې هر څومره تعداد خلک داغه په ذهن کې دا خبره پیشکاری شي چې کچیرته زه ارتکاب د دې ګناو کما مرتکب شم نو سبا زما دا برخلیک جوړیږي او زه په دې سزا رسیدم. منو اغزان ساتي بیا د پاره د شکار نه کوي.
په نورو اسلامي ملکونو کې مثلا په سعودي عربستان کې هم ډېرې دامونه کیږي، په همدې ایران کې هم هغه تیر ورځ موږ راپور درلود چې اواز سه کال تقریبا دوا وی افغانان یوازې اعدام شوی په ایران کې په دې گاونډي ملک کې. اما هغه ملکونه چې دي د اعدامونو پیښې د خلکو لسترګو، د ځوانانو او ماشومانو لسترګو پټې ساتي.
وجهم دا چې د خلکو د سرګو پټي ساتي دي د ادامونو کچه زیاته ده د جرایم او ارتکاب زیات دی چې دا په عامه محضرونو کې کېدلې خلکو لیدلې نو ممکن د جرایم او کچه به کم شي وي او خلک چې قتل کوي او قصاص هغې په نتیجه کې رامنځته کېږي هغه خلکو د اعدام کچه به هم کمه شوې دې سره ځکه قاتلان به کم شوې او هم به خلک په دې پوه شوي وي او پیدا به ټولنې ته رسېدلې وي. زما خپل نظر دا
کور ودان هلال صاحب سلامات اوسې ډېره مننه. بل اورېدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي ځوان فکر خپرونه له ازادۍ راډیو نه اوري.
سلامونه نیکی دي احترامات ازادۍ راډیو کارکونکو ته او ټولو اورېدونکو
ډېره مننه. ستړي مشي کوم ځای نه ماړي کنيولې
د هلمند مرجع د ولسوالۍ خبر
ښه مهرباني وکړئ له د هلمند مرجع نه خپل نوم کراته وایي او راته وایي چې آیا اړینه وه چې ځوانان تنکي ځوانان حتی ماشومان دې د اعدام یوې پیښې ته وغوښتل شي او که نه ښه به وایي چې محدود شمېر کسان ورغلي وایي ځکه ډاکټر صاحبان وایي چې دغه ډول پیښې د ماشومانو په راتلونکي باندې د ماشومانو په راتلونکي صحت باندې ناوړه اغېز لري.
او باید داس نوې سیدا باید داس خلک ورغلی وای چې مثال ته خو د ماشومان لپاره د ګټنه کې د سپیس ماشومان د زویږي د پرې دا خو شکار نه لري.
ښه او خپل څه فکر کوي ځوانان نو لپاره څه کول پکار دي؟ څه رقم پیښو کې ځوانان باید بوخت ساتل سي؟ په نورو هیوادونو کې د ځوانانو لپاره سالمې بوختیاوې شته، مثلا د فوټبال لوبې دي، د کرکټ لوبې دي، د والیبال لوبې دي، نور بیلابیل لوبې دي، مثلا نور مصروفیتونه دي. اما په افغانستان کې وګوره چې وادي اعدام ته 80,000 کسانو روان دي په یو ولایت کې، دا د څه ښکارندوی کوي؟ آیا لکه ساده صاحب چې ویل ځوانان بیکاره دي او کنه ځوانان له بعد مرغه له تاوتریخوالي سره علاقه لري او غواړي چې دغه ډول پیښې وګوري؟
وایي کې نه د افغانستان خلک داسې یو دغه شوکیان دي سره داسې یو پیښه ډېر ښه خوند ورکوي. به
ښه تاسو وایئ چې خلک شوقیان دي او له بعد مرغه او غواړي چې تاوتریخوالی پیښې له نږدې وګوري. همدغه ده چې تاوتریخوالی عادي کیږي یا د تاوتریخوالی پیښې په دې ډول سره داسې عادي کیږي چې بیا په راتلونکي کې ممکن د یو کس یا د دوو کسانو وژل د خلکو تر سترګو ورنسي، لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه. او وروسته به نور رڼا هم واچو. یو بل اورېدونکی راخلو، بیا راځو بیرته خپلو میلمنو ته. ستړي مشئ ځوان فکر خپرونه اورئ.
وعلیکم السلام. جوړه تازه
و ډېره مننه. کوم ځای نه ماړي کنيولې او تاسو د خپرونې پر موضوع څه وایئ؟ راته
احسان الله يم د پکتیکا ولایت وزغه ولسوالۍ څخه.
ښه احسان الله خان، پکتیکا وازی خوانه ستړي مشي، ستاسو په گاوان کې نن دا د اعدام پیښه شوې. ډاکټر صاحبان وایي او د ارواپوهنې متخصصین وایي چې اعدام که کله په عام محضر کې وشي نو د ځوانانو تنکیو ماشومانو پر ذهن باندې ناوړه اغېز کوي، په راتلونکي کې د دوی حافظې باندې اغېز لري، ډېر ډار او ویر ورسره پیدا کیږي. ستاسو نظر څه دی؟
دا خو د اغېز خبره نه ده، ځکه چې دا په اسلامي شریعت کې دا حق لري. هر مسلمان دا حق لري ځکه دا اسلامي شریعه حکم داس باید قصاص جاری شي، ځکه نبی اسلام وختو کې هم دا قصاص جاری کېدو.
نو په دومره شمیر کې کسان 80,000 کسانو موجودیت اړینو فکر کوي؟
نو د نبی اسلام په وخت کې هم داس به عام محضر کې یعنی خلک به راجم کول، بیا به راجم هم کېدو، قصاص هم کېدو، ځکه دا نبی اسلام یو سنت دی، یو شریعه حکم دا باید دغه رقم ادا شي.
ډیره مننه. کور ودان سلامت اوسی اوریدونکو چې اړیکه مو نیولا، ډیره مننه. راځو بیرته خپلو میلمنو ته. ډاکټر صاحب سادات، مخکې ما هلمند کې د غوریدونکو پوښتنه وکړه خو فکر کوم اړیکه پرې شوله. د سالم بوختیاو لپاره د ځوانانو ولې کار نه دی شوی په افغانستان کې؟ که څه هم لوبې تر سره کیږي د ځون په کچه، د مرکز په ساته، د ولایتونو په ساته باندې وخت نا وخت، اما ډیر محدود دي. د ځوانانو د بیکاری کچه د ډیر اندېښنې وړ ده. ممکن دا اوریدونکو سره دا پوښتنه وي چې ولې تر اوسه کار نه دی شوی، او له تاسو زه دا پوښتنه ځکه کوم چې تاسو هم څو کلونه د ځوانانو په معینیت کې وی او دا مسؤلیت تاسو ته راجی کیږي چې مثلا ولې نن ځوانان دومره بیکاره دي چې 80,000 شمیر کې یوازې د اعدام پیښې ته ورځي. داسې که خدای مکړه نورې پیښې ډېرې سي، شاید نور شمیر کې ځوانان هم ورشي له نورو ولایتونو.
لمړی خدای چې په دې پیښه نه لاندې تفسیراله را ماګه دا چې ترتیبات خورا ډیر کمزوري وو، نو ماشومان خو نه پوهیږي یا ځنې تنقید ونان چې عمرونه یې لا تلس کلنه نه یا نو کم وي هغه نه پوهیږي، د کور نه هم هغه کنټرول ډیر کوي نه وي ځکه چې دوی وځي د لوبو په بنا یا د بل شي په بنا له کور نه. په داسې مسایلو کې په هغه شرعي لحاظ به زه خبرې نه کوم ځکه چې په هغه کې معلومات نه لرم، لیکن د جمعیې د اصلاح دپاره د خلکو د ښه ژوند دپاره د خلکو چې ته چې هغې ته تکلیف پیدا نه شي لکه ډېر محترم جناب متخصص زخلوال چې وویل، نو دې دپاره باید یو اصول قوانین چې دي هغه جوړ شي. اعلانونه به یې کړي وای یو کسانو ته به ویلي وای چې لکه چې دومره عمر کې کسان یا ماشومان یا هغه کسان چې هغه ناروغان دي یا هغه کسان چې هغه ذهني روحي ناروغۍ لري یا ډېر عمر دي داسې کسان به نه راځي. جناب لودین صاحب تاسو وګورئ په دې سوشل میډیا کې په نورو رسنیو کې کومه صحنه چې لږ ځورونکې وي په هغې باندې لیکلي وي چې یا دا هغه د ماشومانو دپاره نه ده یا که تاسو کمزوري وئ د صحنه مه ګورئ. عام یو متن که چا لیکلی وي په هغې ته یې مخکې نه اعلان خپور کړی وي، نو اوس دا د دوی د مسؤلیت دی، رسمي مسؤلیت دی، مکلفیت دی چې ښه ته خپل قوانین تطبیق کوي، لیکن زما چې کوم حق دی زه د یو تره په صفت، د ماما په صفت، د والدین د نور په صفت، د مشر ورور په صفت، مشره مسؤوله ته خو باید زما دغه ماشوم پرې نږدي که نه، دا خو مکتب ته تللی و، دا خو مدرسې ته تللی و، دې خو هلته لوبې کولې، دا خو ماشوم دی، نو تا ولې دغې صحنې ته دروستو چې بیا خپله در تلی؟ ته خو واک اختیار لرې، ته خو حکومت یې، ته خو امنیت نیسي، بیا دې د ماشومانو ولې دغې صحنې ته ورپرېښودل؟ جناب لودین صاحب خلکو گرچې ډېر خلک خوشحال دي او هم خفام دي ځکه چې داسا واقعه ډېره مهمه وه، لیکن تر ډېره بېګا په همدغو په لسګونو زرو خلکو نه خوب کړی دی، نه یې ډوډۍ خوړلې ده، نه یې له خپله فامیل سره هغسې جامع کیسې کړي دي لکه نورو وختونو کې چې کولې، ځکه چې ماشوم دی، مریض دی، روحي تکلیف لري، نور هم په ورځه پاشو. که زه حقیقت درته ووایم، رښتیا درته ووایم، او زه ما هم غوښتل چې دا خلک باید اعدام شي، په عملا سزا باندې ورسي، ځکه چې دیارلس نفره وړو ماشومان د هغوی قتل باید قاتل چې دی سزا ورته ورسېږي، لیکن سزا ته به اصول ټکې، قانون به ټکې. نو په دې اساس دلته خورا ډېرې نیمګړتیاوې کېوي چې باید داسې یو څه نوی شوي. هغه کسان چې اوس دوی ډوډۍ نه ده خوړلې، دوی ته ذهني ناروغۍ او تکلیفونه پیدا شوي دي، د هغې مسؤول همدغه مسؤول چارواکي دي. رزم ستاسو خبره باندې داسې تفسیر کول غواړم چې د حکومتونو مسؤلیت دی چې ځوانانو ته کار پیدا کړي، یو ښه فکر ورکړي، نړیوالو سره اړیکې جوړې کړي، رسمیت پیدا کړي، له نړۍ سره په لارو لاړ شي، دو طرفه په واجه دا باندې تګ ونه شي، دو طرفه تګ وشي. رښتیا دی چې ما چې د ځوانانو په اړه کوم کار کړی دی خورا ډېره قوي تجربه لرم. اوس نړۍ او د نړۍ ټیکنالوژي دومره پرمختللې ده چې یو ځوان په یوه کور کې دوه درې کارخانې جوړولی شي او په ډېرو کمو پیسو یې جوړولی شي. مثال به درته ووایم، همدغه د موبایل چارجرې چې د خارج نه موږ تاسو ته راځي، دا په یوه کوټه کې درې څلور کارخانې لګېږي او په کمو پیسو باندې. همدغه مایان چې اوس په افغانستان کې قیمت دی، له پاکستان نه به راتلل چې د لارې بندې دي، یو دوه درې ډنډونه جوړ کړه او د مایانو هګۍ یا وړه مایان ورته راوړه. ها ولې به موږ بل ته احتیاج یو؟ ولې به زما ځوان په کې مصروف نه وي؟ همدا د صدف د ګرو جوړول صدف ورته وایي، د تڼۍ تڼۍ دا ګوره. په دا په یوه ورځ کې تقریبا 50,000 یوه کارخانه جوړولی شي او په 100,000 افغانۍ باندې دا کېږي. زه مې همدې ځوانانو ته وایم چې ما د حکومت په تمه کې نه، ما په دې تمه کې نه چې کاکا تره ماما مې سره ته کوي، 15 ځوانان سره یو ځای شي، یو 2,000 روپۍ سره واچوئ، خپله کار شروع کړئ. نو لودین صاحب محترم، چې کوم ځوان ته د کرکټ میدان نه وي، چې د فوټبال میدان وسایل نه وي ورته، او جماعت کې ملا صاحب ورته وایي چې فوټبال مه کوئ، دا اسلام کې داسې دی داسې دی داسې دی، او دی هم نه دروغ ورته وایي. یو بل چې کاروبار نه وي نو هغه به خامخا داسې سهونو ته ځي، هغه به خامخا په داسې سهونو کې په دومره په زرګونو شاوخوا یو لک کسان او داسې سهونو ته به ځي. زه په دې باندې جدي نیوکه کوم چې ترتیبات یې سم نه وو، وړه ماشومان سپین ګیري هغه کسان چې روحي ناروغۍ لرلې هغې دپاره سم ترتیبات نه وو نیول شوي. او داسې د
کور ودان ساده صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب زه خلوال تاسو مخکې ځینو ناوړو پایلو ته اشاره وکړه، مثلا په هغو کې مو له ټروما څخه وروسته وضعیت یادونه وکړه، د ویرې یادونه مو وکړه، او د خرابو خوبونو یادونه مو وکړه. کله نا کله چې ځینو رواني ناروغانو سره موږ خبرې کړې، البته په دې روغتیایي خبرونو کې یا هم په ټولنه کې، ځینې رواني ناروغۍ داسې دي چې له پخوانیو پیښو سره تړلې دي. ستاسو دغه د ټروما نه وروسته وضعیت ماته همدا را یاده کړه چې اوس به په ظاهره د دې خلکو زړونه یخ شوي وي چې دغه دی هغه قاتل چې وو یا هغه توران کس چې وو هغه ووژل سو، خپل سزا یې ولیدله، او د مقتول د کورنۍ هم ممکن یو څه زړه سوړ سوی وي. خو دغه د لسګونو زره کسانو روغتیا هغه څه دي چې په دې اړه باندې چا فکر نه دی کړی، په دې اړه باندې فکر هم نه کوي. اما له ټروما نه وروسته وضعیت تاسو یادونه وکړه، دغه ټروما کله زره اوریدونکو ته تشریح کوي، آیا هر تاوتریخوالی د ټروما بللی شو، او خصوصا دغه ډول پیښې، او څه بیا وو کې څه کول په کار دي له روغتیايي پلوه چې بیرته دغه د ټروما اغیز کم شي، یا دغه ډول پیښو اغیز په ذهن باندې کم شي، او فکر کوي چې داسې اسانتیاوي شته په افغانستان کې چې خلک دي ورسي مرکزونه دي وي هلته د مشورې وخت ترڅو د دغه ډول تاریخجنو پیښو اغیز پر ذهن باندې، پر راتلونکي باندې، راتلونکي ژوند باندې، او پوهنه باندې کم شي په راتلونکي کې؟
ډیره زیاته مننه لودین صاحب. دلته لمړی غواړم دغه ولی الله هلال په نامه چکنل نه زنګ واله، دته وایم چې ستا مونږ په اسلام کې بالکل چې قصاص دا یو د قران حکم دی، خو بدبختانه چې په علمي لحاظ ډیره غلط خبره وکړه چې خدای وایي چې په عام محضر کې کوئی خدای نه وایي، بلکې په قهای وایي، حتی په حدیث هم په دې برخه کې نشته چې په عام محضر کې دی. دغه وشي زه نه را چې ډاکټرین، بلکې یو په دین کې هم تر یو هره پورې مطالعه هم کړی، ځکه دا زما دین دی، زه مسلمان یم، په دې باندې باور لرم. نو دا شری په دې برخه کې بلې دا خبره وکړه که چیرته تر اډیو اوري چې هلته په هغه ملکونو کې چې څه تاسو ته ویلي چې په هغه ملکونو کې پټ کیږي، سعودي نومې درته واسه، ایران او نور ملکونو، تاسو ویلي چلته د جرایمو کچه لوړه ده، هغه ملګری تاسو معلومات ډیر کم دي، همدغه شی دلایل جوړیږي چې همدغه ستاسو غونډه خلک دغه مسایل ته ډیر دغه کوي چې په ایران کې د جرایمو د سعودي کې خود جرایمو کچه بيخي صفر ده، هیڅ نه، په سنگاپور کې دلته ساده سبب نهسته، چین پورې تحصیلات کړی هغه دمر ته وي، تاسو خبريال شې لودین صاحب، په سنگاپور کې د جرایمو کچه بيخي صفر ده، الته ایتام شته په چین کې د جرایمو کچه ډیره کمه ده د افغانستان په پرځای کې، په افغانستان کې مونږ دغه نه لرو. بل دا مولي چې ماشومان چې دی په دا ماشوم د پاره په ماشوم کې پچکاری کیږي، هغه بیا دا حالت عمل نه کوي. نه نه، زه من هیڅ یو ډاکټر چې ما موضوع سره تړاو لري، دا ستاسو خبره پروانی دا پچکاری کیدل چې دی لکه اوس هم دغه خبره د دې سره تړم چې رودین صاحب ویل ماته، دا چې پچکاری کیږي دا ماشوم ته فوبیا یا ویره را پیدا کوي، او بل هغه د حق او باطل تفکیک نشي کولای، هغه فکر کوي چې دا وجل چې دی دا یو روا کار دی، دا په دینه پویږي چلته یو مولوی ناستو وګده وګده یا تونه ویلي وګدي وګدي خطبي ویلي، هغه صرف دا وریدل چې سړی راوستو په ټوپه کې وشتو مړیک خلاص. په افغانستان کې کوم ګورو وجل عادي شو بي زکه دي چې همدغه څه پدې دي، هغه کوم جیدونه کولی که په تیر حکومت کې دی وکمن چارواکو کولی، او که په نورو دغه کې خلکو کړی دی، په عام نظر کې خلک وهلی دی یا پولیسو دا کار کړی د جمهوریت په دوره کې، دا د راتلونکي نسل لپاره چې دیتا ترانس جنریشنز یا د نسلونو ترمنځ انتقال د کیږي، بیا دغه سي بدبختی نه دا چې د منځ یوړ شي، بلکې هغه زیاتیږي. بل غټه بدبختی دا پر رواني ټولنیزي یعنی سوشل سایکالوجي له مخنه غټه بدبختی دا چې د سي اعمال اجرا کیږي، خلکو په زیاده چې عبرت تر واخلي، خلکو ته یو ډراما ساتيري خوشالي ښکاری، دا نه دا چې فائدو کی عبرت واشي بلکې دا شی چې په ټولنه کې یو بل منفي فکر را پیدا کوي او په افغانستان کې همدغه شی سانو زغفل هم شاید یم په دې سودو کې زموږ په مخ کې دا کار وشو اعدام وشو په تیره دوره د واکمنو چارواکو په تیره دوره کې چې موږ دا غي شاهد وو تراوما هر هغه څه ضربه چې موږ یې په ژوند کې له ماشومتوب تر بوډاتوب ګورو دا تر تراوما ویل کې دی یو چا کنځلې دی یو چا سپکاوی لکه یو زوی ته ساده وایم دا هم یو تراوما ده چې غرڅه یې هغه ورور دې تانه مکتب کې تکړه دی او ته بیکاره حال دې چې دغه څومره چاغې ډوډۍ خو کم نه خوري دا تراوما ده تا موږ ته هغه ته یو تراوما ورکړه هغه فکر کوي چې زه غبیم دا تراوما ده چې موږ یو څوک د چا پر مخ کې وژنو په چپیړې وهو کنځلې ورته کوو دا تراوما ده نو ماشومان ته دا ورځي هغوی نشي کولی چې د دې حالات نه ځان خلاص کړي د تراوما دا تراوما ده چې یو پولیس راجګېږي یو څوک وهي دا را تراوما ده چې د واکمنو چارواکو چې زه ورته د مسلمان دغه وایمه کاجیبي وایمه امر بالمعروف ډله راجګېږي خلکو په مخ کې یو څوک په سندرو باورېدلو باندې یا په ګیره باندې وهي او دبیا دا الک تراوما ګوري دا تراوما ده چې یو څوک په موټر کې دومره تیزي او هغه وبي په خلکو باندې شندل کیږي او هغه خلک احساس نه امیدي کوي دا تراوما ده درا تراوما ده چې د چارواکو شیشي توري دي په افغانستان کې چې کوم ارخ تواره وي دا ډیر وګد بحث دی لودین صاحب زه چون د افغانستان د منز د کلی د منز راوته له ډاکټر يم ما ته د خپل کلی د زه افغانستان ته د امریکا اروپا او د بل د استرالیا او د بل ملکونو عینا کو نه ګورم په اماغه دردونه چلته دي په اماغه شکل باندې زه په لیکنم کوم او کړی دي کله چې دا تراوما په چا کې او څوک واخلي د مختلفو مثلا د امریکا چې وسنۍ اخیری کتابي امریکن سایکاتریک اسوسییشن ډی اس ام پینځه چې موږ ورته وایو چې دای باندې د غشوي دا نو دې کې د خلکو کې پراکلون کې ورختای استراب د نامعلوم علت سره درګیګانی په خوب کې ورېدل د خوب خرار حتی ډیر عادي کاش به د سپاچی زنی تراوما ناروغان به دومره خطرناک کیږي چې د دې خلکو نه قاتلین غله پیسلا ډاکوان بدماشان دا چې خلک ترې جوړیږي چې دوی ته بیا دا وژن دا دور عادي کیږي یعنی نور خنړی او چارو ته لاس اچي نور دا چې کارونه کوي چې هیڅ دغه نه لري یو خبره په خزو پر وړاندې دا چې هغه تراوما ده چې مثلا ځینی وخت کې یو څوک یو د پردی ماشومه یا یو پردی کوچنی انجلې درې کلانه ل پنځه کلانه و کلانه په داسې لمس کې دغه کې هغه جلې تراوما ولیدله هغه پراتلون کې د یو لږ زیات ناروغي سره مخ کیږي چې ویني لوړ فشار دی مثلا د نور استراب دی ورختایګان دي د سالم ژوند لرل دي جنسي ناروغي ښکار دي دا ټول هغه څه دي چې تراوما ډیر وګد بحث دي دا که زه دا شی وایم چې په تبابت کې په رواني ناروغي او کې موږ چې کله د رواني ناروغي او مطالعه کوو نو ډېر ته بیخ په تراوما کې یا صدمه کې وي دا صدمه که چا په مشروطوب کې لیدلې که چا په ځواني کې لیدلې وي که چا د قومي مسایلو پر مسایلو باندې که چا په مذهبي مسایلو کې لیدلې که چا د جنسیت په مسایلو کې لیدلې وي په هر حال کې چې لیدلې وي مثلا دا اوس یو تراوما و ځوانانو ولیدله خو دا تراوما اوس نه احساس کیږي کله چې دوی د سینور حادثو سره مخ شي بیا دوی په خوبونه بیا ځي ډاکټران ته بیا هر رقم تر تراماډول پورې چې ورته ورکی به خوب نه راپور کیږي منه
کور ودان سلامت اوسې ډیرو پزله پورې ټکو ته اشاره وکړه اوریدونکو سره موږ کله ناکله ډیر استدلال پدې نه کوو چې دا اوریدونکو هغه دی خبرو کاچا په دې نارځي چې استدلال سره وکړي ځکه نه مني او ازما هم دا بحث سادات صاحب ته وړاندې کوي خو خدای تاسو تبصره پیو کړه چې سادات صاحب زموږ تاسو ځوانان احساساتي وي پر ځای دې چې راسي داسې سالم بحث وکړي منطقي بحث وکړي او د واقعیتونو پر اساس ولاړ بحث وکړي راضی نه یوازې ځوانانو بلکې زمونږ د ټولو افغانانو ممکن ټول کورتونه وایو نو ګنج اکثر افغانانو په بخښنه سره چې دوی له اسلام نه ډیر د سطحي تعبیر اخلي، مثلا هر موضوع له اسلام سره تړي، له قران سره تړي، بیا نو فکر کوي چې د بحث پر ځای دی او دای برلاسي دی. حال دا چې لکه څنګه چې ځاخلوال صاحب ورته اشاره وکړه، اسلام کې هر څه د سطحي نه دی راغلي، هر څه ته چوکاټ ستام دی. اعدام ته هم چې قصاص ته هم ممکن په فقها کې واضح راغلي چې تر اوسه کرن کم عمره کسانو حقونه هلته خوندي دي، مسؤون دي په اسلام کې، اما زموږ ځوانان ترې نه خبر دي. نو دا د دې جواب کوي چې د ځوانانو عامه پوهاوی، د ځوانانو پوهول سنبالول هم په عصري زده کړو هم په دیني زده کړو دا هم مهم دي. اما په ظاهره ګورو چې زموږ تاسو ځوانان یا په ټوله کې اکثره کسان له اصلي علومو نه یا د عصري او شرعي علومو له لازم ضرورت نه شاته پاتې دي، له مزل نه شاته پاتې دي. لامل څه دی چې فکر کوئ؟
وګورئ، کچېرې دلته اول نه داسې یو څه تدبیر نیول شوی وای چې دغه خلکو چې شخصي مشکلات سره لرل، دغه دوه کورنیو دیوې کورنۍ غړي وو، نو دغه ته باید مخکې نه تدبیر نیول شوی وای. خبره دې ځای ته نه وتلل چې دغه کسان، دغه دیارلس کسان چې ووژلی شول، دا مسله باید دغه ځای ته نه ورغلې. مخکې نه باید مسؤولو چارواکو دغه دواړه غاړو ترمنځ چې کوم مشکلات وو دای باید حل کړی وای. نګه با دیالس کسان وژل شوی و نه با دغه یو کس وژل شوی. دلته خلک ما مخی چې خبره وکړه چې ځنه خپاوم خوشاله مو، دوی ویل چې خاکه قصاص تطبیق شو، او د بلم دغه دغه سیمې سره یو کنه دغه افغانستان سره یو، نو دا رینی دی وی کورونه څومره کسان لاره، یو په یو خوشاله او بل په بل خوشاله. هدف دا دی چې دلته حکومت لري د کلی ملکی د کور مشرتو دا یوازې په نوم باندې نه کیږي، دلته به قوي سیستم جوړوي، تکلیف به کې ځان به د کورنۍ هر فرد ته رسوي، ځان به د لوی کور د یو هیواد هر فرد ستونزو ته به رسوي. تاسو وګورئ په د نورو هیوادونو کې د یو نفر سره حکومتي مسؤلین یا په یو څوک چې جرم وکړي په شپو شپو پولیس یا امنیتي کسان هغوی سره لګیا وي چې ولې داسې وشول، ولې دې وکړل. نو اوس په کار دا دی که نه چې دلته د خلکو ستونزې مشکلات چې دي هغه باید په وخت سره حل شي، چې په وخت سره حل نه شي بیا داسې لویه فاجعه یا لویه بدبختۍ چې دي هغه ترې جوړیږي. بله خبره دا چې یوازې ژوند اسلام یا عقیده په دینی علومو کې نه دی. خدای پاک وایي همدغه اسلام وایي چې ځان قوي کا، قوي په څه معنا؟ چې د ټکنالوژۍ له لحاظ نه، د اسباب او وسایلو له لحاظ نه، د تعلیم له لحاظ نه، په نورو اړخونو کې چې کتا باندې څوک برید کوي نه دښمنی کوو خیو چې هغه د پاره ته قوي وي نه. نو په دې ځای کې جناب الدین صاحب محترم قویتوب یوازې په یوه بخش کې نه کیږي، قویتوب به هر طرف نه به ځان قوي کوي. نو که چیرې ځان قوي نه شي نو بیا داسې بدبختۍ چې دی هغه منځ ته راځي. رزم رښتیا دی چې په افغانستان کې تقریبا د زمونږ ستاسو د عمرونو نه دغه جنګونه مشران دي، ټول عمر په جنګونو کې تیر شو او په بدبختیو کې تیر شو. د افغانستان خلک احساساتي دي، تاسو خو په خپلو په خبرو کې گزاره ځکه کوئ چې دلته ژورنالیستان یې، مونږ عام خلک په خپلو خبرو کې گزاره ځکه نه شو کولای. خلکو ته حقایق ځکه ووایو چې هغه ډېر مسؤلیت نه لرو. آپ دې معنا چې خلک افغانستان خلک تقریبا ونه یې پنځنه یا څو اتیا فیصد روحي تکلیفونه لري، مریضونه لري، چې خبره ورته وکړي دویمه خبرې ته هغه غوسه کیږي، پوستهر کیږي، یعنی حتی جنګ ته تیاریږي چې لاس او ګریوان شي سره. نو په دې اساس زمونږ غوښتنه دا دی چې له خلکو نه، له خپلو هیوادوالو نه، چې احساسات د هر څه په احساساتو نه کیږي، هرې موضوع ته باید په ډېر ژغوروالي سره وکتل شي. لکه مخکې مو چې وویل چې ښه دغه کیسې دغه خو مونږ هم طرفداران وو چې دلته ظلم وشو، باید ظالم ته سزا ورکړل شي، لیکن ترتیب څه شی وو؟ ترتیب خو نه ورته نیول شوی کنه. اوس زمونږ خلک قومي مشران یا نور هغه دومره یا لیڅه وجنه غږ نشي پورته کولی، یا ویریږي، یا څوک خبرې ته نه پرېږدي کنه، اوس به خلک سره یو ځای ته شوي وه، مدني ټولنې ځوانان، قومي مشران، لکه په نورو وختونو کې همدغو مسؤلینو ته به ویلي وای چې اورنه، نو دغو ماشومانو خو بېګا خوبونه ونه کړل کنه. مور یې ورته ویل چې راشه ډوډۍ وخوره، دی ډوډۍ نه خوړله، خوبونه یې ونه کړل. نو هدف دا دی چې دوی خو خپل هغه زور وښود، وی ویل چې شاوخوا 30,000 کسان راغلي وو چې چا پوزه هم پکې وینه نه شوه، ټول مراسم په ښه شان سره ولاړه. عام خلک دې هم ورسره ومني، خلک به تبصرې هم پرې وکړي، لیکن هغه خلک چې یو څه فکر لري پوهېږي، همدې ته دا پوښتنه همدغو مسؤلینو ته راجع کېږي چې دغه ترتیبات دې سم نه وو، ولې دې زما ماشوم ته دومره تکلیف پیدا کړ؟ دا بچو میاشتو تکلیفونه ګا فکرونه کوي، نه به درس وکړي او نه به د چا سره سم خبره کولای شي، نه به له خلکو سره سم کینه سای شي. نو لودین ته دلته ستونزې شته، ځوانان احساساتي کیږي، ډېر احساساتي کیږي، باید د احساساتو پر ځای له تدبیر هوش نه کار واخیستل شي.
کور ودان راځي بحث د پای شي بوته نګدې شوی لګ زره د مخنیوي په لارو چارو باندې هم تم شو. ډاکټر صاحب لتا سوز دا پوښتم، ډاکټر صاحب ځخیلوال څه کول په کار دی چې تاوتریخوالی عادي نشي؟ ځکه په نورو ټولنو کې ورځ تر بلې د تاوتریخوالی د مخنیوي هڅې کیږي، او هڅې کیږي چې د تاوتریخوالی د عادي کېدو مخه ونیسي، که هغه کورنۍ تاوتریخوالی وي، که هغه ټولنیز تاوتریخوالی وي، او که هغه هم دغسې پیښې وي لکه نن چې په افغانستان کې شوې. څه کول په کار دي تر څو په راتلونکي کې وایني سیخ وسوځینه کباب هم قانون پلی شي، او هم د خلکو له احساساتو نه استفاده ونشي، او هم تنکیز ځوانان ماشومان مسؤل پاتې شي؟ بلې، ډاکټر صاحب ځخیروال غږ مې اوري.
او بخیر، دا مل ډیره زیاته مهمه خبره ده او پوښتنه ده او واقعیت هم ده. مونږ په افغانستان کې یو اوږد مهاله یا د اوږد وخت لپاره د تراوما لاندې یو، یعنی مونږ یو کرونیک تراوما ډیسردر په سلسله کې یو. په داسې حالت کې لکه څنګه چې سعادت صاحب ورته اشاره وکړه، د حکومتونو بدبختانه د هغه حکومتونو چې دې مسایلو ته پام وي، نه د هغه واکمنو چارواکو چې هغوی تنها په پاپولیزم باندې باور لري، په شعاري حکومت باندې باور لري او نور څه نه. نو د دې د مخنیوي لپاره لومړنۍ دنده دغه دا ده چې دا تراوماګانې په مختلف تراوماګانې دي، ما چې درته وویل لکه ترافیکي پیښې دي په ښوونځیو کې، د وړو ماشومانو زورول دي، د انجونو زورول دي په لارو کوڅو کې، د ښځو زورول دي په مختلف شکل دي. مثلا د یواځینۍ تراوما چې مخه یې نه نیول کېږي، هغه د خپل خپلوانو مړینه ده، طبیعي مړینه ده چې د خدای له طرفه حق دی کنه چې انسان پر مکی کې دا وی څوک مرګ نشي نیولی، یا نور هغه ناورینو رامنځته کې زلزلې چې څوک مخه نشي نیولی، مګر نور هغه څه چې مخه یې نیول کېږي. اوس دا د سیو پی خدا د دا ای په چیرخ په دا چارواکی مکه پنه پویږي، نو دوی مشاورین خو له الهام نه لري، خو باید وې نسی حکومت پدې نه کیږي چې دغه سی پیخي د ټولنې لپاره کوم بدمرغي راولاړی. آیا ګټه یې په علني کې ډیره ده که په مخفي کې؟ د دنیا نور ملکونه چې دا په مخفي ډول کوي، چې مول سعودي دی، ایران دی، عراق دی، دا نمونه مې چې واغسل چې څوک نه خوښ سنگافور دی، مثلا په غیر اسلامي امریکا دا، په امریکا کې د ټول نه چین دی، ټول نه ځتی دا مونږ کېږي. دوی چې کوي د دې خلکو ګټه څه ده؟ او کومنګ علني حکومت راځي د واک د ځواک خودل نه تیر شو، په خلکو پر رواني روغتیا باندې فکر وکړو. نو یو مخنیوي لارې دا ده، هر هغه کړنه چې په ځوان نسل کې، په تنکیو ځوانانو کې او په ماشومانو کې د تراوما سبب ګرځيږي، هغه باید قانونن جرم وګڼل شي. دویم، کوم احکام یا کوم حکمونه چې د الله تر طرفه راغلي هغه د تطبیق شي، خو په مخفي ډول باندې، یعنی په پټ ډول باندې، په ښکاره ډول دا حکمونه نه تطبیقيږي. او که تطبیقيږي یوازې هغه کسان ته دی ورکړل شي، لکه ساده سچويچ ناروغان، نوي ځوانان، نوي تنکي ماشومان، نوي ودانه، او په عامدا ځینو کې تطبیق شي چې هغه ته ورغلي لارې ټولې د امنیتي کسانو د کنټرول لاندې وي. د دې ور اخوا کله چې دغه شي مخکې ساسي او پښتنه کړو، هغه پښتنه به جواب وستر کوم. په افغانستان کې د دسې تراوماګانو د بیا رغون چې به دسې خلک د کوم مشکلات سره مخ شي، د درملنې کوم مرکز نه لري، خو په طبابت کې دیتا سی بي ټي واي یا کوګنيټيو بيهيويرل ثراپي یا د شوري او عقلي خوې خاصیتونو درملنه چې همدغه بګی راځي دا د خبرو نه ونیسا د مختلفو میتودونو ورکول کیږي چې دی کې د سترګو د کسو د حرکت دی مثلا نور دی موټیویشنل انټرویو تراپی دا نور شین دی ډیر مختلف د خبرې لري د دې شی باندې ډیر کار کول پکار چې نو افغانستان اوس عموما د تراوما لاندې دی هغه جنگ دی او جنگ نورسته دولتي چارواکي دي چې په خپل د تروما د ټول نستر ایلپ دی ځکه د دوی د واک او ځواک خود له دوی باندې غاټان او د دوی د بدمشګان دا هغه څه دي چې ملت د تروما لاندې راوسته دي جنگ او جهاد سره ورسره په څنګه دا د شینا چې دی د ټول هغه عوامل چې د انسان په روح او روان باندې تاثیر کوي هغه باید غیر قانوني وګرځول شي دا هغه ته باید قانون کې جرم ورکول شي مننه
کور ودان سلامت اوسې زاخیلوال سی ډاکټر صاحب سادات تاسو سره به سره غاړو څه کول په کار دي تر څو ټولنه هم له جرمونو پاک شي هم پکې خوشونت یا تاوتریخواله یادی نسی او هم پکې د ځوانانو د تنکی ځوانانو د ماشومانو ذهنونه خوندي وساتل شي او پراتلونکي کې له هر ډول احتمالي ناروغیو نه دوی مسؤل ووسی لاندې سپارښتنې د بحث په پای کې له تاسو نه اورو سادات سی
خورا کوي پښتنه مو وکړه دغه کس ولې اعدام شو له چا سره ستونزه وه ځکه چې هلته یې دیارلس کسان وژلې وو دیارلس کسان یې ولې ووژل ځکه چې د دوی په منځ کې مشکلات وو مشکلات یې ولې حل نه شول همدغه پښتنه ده همدغه پښتنه ده چې مشکلات یې حل نه شول خبره دې ځای ته راورسېده اوس باید همدغه کسانو نه پوښتنه وشي چې د مشکلات چې راپیدا چا نه دی حل کړی د مشکلات په کوم کلی کې ولسوالۍ کې ولایت کې په کوم چا پورې مربوط د مشکلات ولې دغه ځای ته راورسېده نو اصلي پوښتنه دا ده چې مشکلات ولې راپیدا شول په دې اساس پیدا شول ولې حل نشول دغه ځای ته ولې خبره راورسېده نو او مهمه خبره دا ده جناب الدین صاحب بخښه تاسو پښتنه بیا را تکرار کړئ
او پښتنه هم دا و چې څه و چې ټولنه مسؤونه وساتل سي هم پکې قوانين عملي سي او هم ټولنه مسؤونه پاتې شي او هم د ځوانانو ذهنونه د تنکي ځوانانو ذهنونه له دغه سترو ماګانو نه پامان کوي چې مخکې ورته ډاکټر صاحب اشاره وکړه
او هم دا سي د ټولنه د اصلاح لپاره فکر پکار وی او بیا دا سه ستونزې نرمستلې کې مې په کېږي هغه دا چې باید تعلیم عام شي هر څوک باید تعلیم یافته شي څوک به تعلیم پاتې نشي اوس چې موجوده مو مسؤلینو په میرمنو باندې کوم دي تعلیم بندیزونه لګولې دي خو ماشومان خو خلک میرمه مور او پلا میاندې طرف تربیه کوي کنه نو د لومړی خوانځي خو د مور غېګ دی کنه کچېره مور مبارکه مور بيبي مور فرښتہ دا غتلی مفتاوی خپل اولادونه به تلی مفتاوی هغه به د اصلاح به کی نصيحت په ورته وکي سم لري ته به برابر کی چې دا کارونه بنتي نو لوی ستونزه دا ده چې دلته تعلیمي نظام چې دی هغه نیم دی لنیم نام کم دی یو خبره بل دا خبره چې دلته عمل اما په هوای چې دی هغه ضرورت دی ترې مدا چې د خلکو د مشکلاتو ستونزې ته باید پاره وخت سره رسیدګي وشي چې هغه ستونزې غټه نشي بیا داسې مسایل رامنځته نشي د ریان څلورم دا چې د ځوانانو لپاره هغه مهمه بوختیاري چې دی هغه پیدا شي کاغذ دي کار وی کاغذ دي سپورت وی کاغذ لپاره صحیح اصلاحي ټریننګونه وی کاغذ لپاره په مذهبي لحاظ په کلتوري لحاظ اما په هوای وی خورا ډیر ضرورت دی په کلتوري لحاظ که چیرته قومي مشران سره ټول شي او د پیخه په امپیزای بس نکی په امپیزای خاتمه ور نکی دا قومي مشران په کلو کې په جمعتونو کې دا مولایان د ټول سره وای چې ګورن چې دغه پیخه رمسته شوی او خلکو قومي مشران خلک راغوند کی کورونو کې مؤمن دي پلرونه نور مشران خپل خلکو ته وای چې د پیخه تیر نه شو د پیښې اصلي بنیاد اوس شروع شو اوس د دغه پیښې نه په اما په هوای کې دومره کوي کار واخلي دومره کوي کار او خلک دا په پرډیوګانو تلویزیونونو مطبوعاتو کې لکه مخکې چې دا ونه او کدي کور نه ونه تر ترجمه تر منبر تر رادیو تلویزیون تر کومي مشر تر مکتب تر په هانتون پورې اوس کار شروع شو اوس کار شروع شو دی دغه پیخو د مخنیوي د پاره دغه قصاص او یو قرباني دواړو کورونو ورکړه. اوس د خلک دغه مسؤولین مشران خلکو ته خپلو ماشومانو جمعیت ته ووایي چې ګورئ دا ذکر میاشته شوه چې دلته دغه غیر قانوني کار شوی و غیر اسلامي کار وشو چې بیا یې مخه ونیول شي. معمولي ستونزې باید غټو ستونزو ته ولاړې نه شي. څوک باید دا اقدام ونه کړي. فکر کوم چې جناب الدین صاحب محترم قربانیان خود دواړو قربانی ورکړه دواړو کورنیو د دغو دواړو کورنیو له قربانۍ نه باید اوس د جمعیت اصلاح کې په هر برخه کې داسې کار واخیستل شي چې بیا داسې څه رامنځته نه شي. او دا مسؤلیت د هر چا دی، د مسؤلینو نه نیولې تر د کورنیو مشرانو قومي ملکانو پورې.
کور ودان سلامت اوسې درنو میلمنو. په امریکا کې لمیشت د ځوانانو له پخوانی موین ډاکټر کمال سادات او سویډن کې له ډاکټر او د طب مجلې له مسؤل نجیب الله زاخیلوال نه ډیره مننه چې ځوان فکر خبرونه کې را سره ګډون وکړ. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیول او د خبرونه پر موضوع مو نظر راکړ. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
بدل یادی